پېښور کې د گرمی دولس بجې شوردن کو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروو خبرونه د بشیر ګواښ. لومړی د خبرونو سرټکی، په کینیډا کې د مړې شوې د بشیر حقونو فعالې کریمه بلوچ مړې بلوچستان ته وړل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي په زور لا درک کړل شوي کسان دې خوشې کړل شي. افغان حکومت وایي پاکستان دې پر طالبانو د اوربند لپاره فشار واچوي. د خبرونو تفصیل، د بشری حقونو فعالې کریمې بلوچ مړې بلوچستان ته لیږدول شوې او د تربت په تومب کلی کې به خاورو ته سپارل کیږي. خو د هغې ورور سمیر بلوچ، سمیر مهراب بلوچ، نن مشال ریډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې کرفیو لګولې او غواړي چې خلک د کریمې په جنازه وروسته پلان شوې مظاهره کې ګډون ونه کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پېژندل کېده. هغه د کینیډا په ټورنټو کې د دسمبر په 6 لادرکه او یوه ورځ پسې مړې د یو سیند سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي دي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل او له همدې وجې په کینیډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د عوامي نېشنل پارټي مشرانو غوښتنه کړې چې د حقیقت موندلو یو داسې کمیشن دې جوړ شي چې په پښتنو سیمو کې د ترګرۍ سببونه او ترې ګټه اخیستونکي معلوم کړي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په وخت یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي او بې کوره خلک دې خپلو کلو ته ولېږل شي. دا کټ مټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غوښتنو تکرار دی چې په وار وارې کړي دي، خو پوځ د خلکو په زور غیبول نه مني او وایي د ګڼو قربانیو په ورکولو سره په قبلي سیمو کې وسلوال ختم کړي دي. د پاکستان وروسته پاتو سیمو لپاره د سنټ کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي حکومت ته ویلي دي چې د قبایلي ضلعو بلوچستان زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې واده شوې برخه دوه برابره کړي. کاکړ د جنوري په 23 مشال ریډیو ته وویل په دې اړه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې په یوه اونۍ کې دننه باید په طب او انجینرۍ کې د سیټونو د ورکړې پر ژمنه عمل وشي. تر دې مخکې د لوړو زده کړو کمیشن د پارلمان یوې بلې کمیټې ته ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دا چاره پرې روانه وساتي. د قبایلي ضلعو زده کوونکو په پېښور اسلام آباد کې په دې لړ کې مظاهرې هم کړې دي. دوی ویلي په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر ورګډولو مخکې دوی ته په پوهنتون کې ځانګړي سیټونه ورکول کېدل او تر انضمام وروسته ورسره حکومت وعده کړی وه چې دا به تر 10 کلونو جاري وي، خو اوس یې بند کړي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د طالبانو تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او اوربند ته د هغوی د هڅولو چاره سرته ورسي. د وزارت د جنوري په 23 په یوه خبر پاڼه کې دا غبرګون د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغه څرګندونو په ځواب کې کړی چې ویلي وو د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان ویلي د طالبان سره د تیر ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حکومت کې شوی ته د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې طالبانو په بېساري ډول تشدد ډېر کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. روسي پولیسو د جنوري په 23 د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د خوشی کولو لپاره کوڅو ته راوتي په زرګونو مظاهرچیان نیول دي. د ملک په بیلابیلو برخو کې له 3000 څخه زیات احتجاج کوونکي نیول شوي چې اروپایي اتحادی او امریکایي سمدستي د خوشی کولو غوښتنه کړې. په نیول شوو کې د نوالنی میرمن هم شامل ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت سیال الکسی نوالنی تیر هفته تر نیول کېدو وروسته زندان ته لیږل شوی. هغه ته زهرجن ګیس ورکړل شوی و چې د درملنې لپاره یې جرمني ته تللی و. کله چې د جنوري په 12 له جرمني څخه مسکو ته ورسون شو نو پولیسو له میدانه ونیو. هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولادیمیر پوتین د حکومت په ضد مظاهرې شروع کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. عوامي نیشنل ګوند پرون په پیښور کې د بادشاه خان او ولی خان ګډ تلین دی وی جلسې په ترڅ کې ولمانځه جلسې ته په وینا کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل حکومت باید خپل هغه ژمنې زر تر زر پوره کړي چې له صوبې سره د پخوانی فاټا د یو کولو پر وخت د قبایلي ولس د حکومت د خوندیتوب او د هغوی د پرمختیا په لړ کې کړی وي. نوموړي زیاته کړې حکومت باید له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې خلاصې، قبایلي ضلع له مانونو پاکې کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو پلټنې وکړي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر او د خیبر پختونخوا پخواني اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په خپل وینا کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد تحریک ذکر وکړ او په هیواد کې د نوو عام انتخاباتو خپله غوښتنه تکرار کړه. حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې تر ډېره امن پر ځای شوی او پرمختیایي کارونه پکې پیل کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو تحریک په اړه بیا حکومت وایي چې د دې هدف پر حکومت فشار راوړل دي چې د ځینو سیاستوالو له احتسابه لاس واخلي. غلام غوث معلومات راکوي.
پېښور کې تېره ورځ د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپل تحریک د دغه مشرانو مبارزې ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او د هیواد په سیاسي صورتحال او د زمشوي قبایلي ضلعو په حالاتو یې هم خبرې اترې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې د قبایلي ضلعو د زمکولو په وخت د هغه سیمو دولت سره کړي ژمنې دي زر تر زره عملي کړی شي او په سیمه کې د وسلوالو د ترګر فعالیتونو پلټنې دي وکړی شي.
په دغه ضلعو کې د ماینونو د ختمولو، هلته د لافته افراد، د کلو نه بے کوره خلک، د چا ګورونه بازارونه هر څه خراب کړي دي، تباه کړي دي. دا غي د پاره د جون تیرولو سره سلار پیدا کړي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت ټول لارې د کلاو کړي شي چې پښتون قام خپل تجارت کوي. یو ټروت کمیشن پکار دی او قوم ته وضاحت پکار دی چې دا جنگ د کمې راغې، دا جنگ د چاو، دا پښتنو باندې چار آواز.
د جلسې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وینا وکړه او د موجوده حکومت د پالیسیو په ناکامۍ خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې دي د نوي حکومت جوړولو لپاره بیا انتخابات ترسره شي.
صادق عوامین معیشت تباه کړ او صادق عوامین نن په خپل داوي چې د پاکستان د خدمت لپاره زه تیار نه یم. وکاله زما تیارې نو چې چار اوس پی رغی تویم دا سړین د چلې دو نه دی. رحم کې پدې ملک مانه، رحم کې پدې ولس مانه. زمونږ صاف شفاف انتخابات پکار دی. اوس عمران نشي بچ کې دی، عمران مو بچ کوي، پاکستان بچ کې، پاکستان بچ کې. دا سلیکټر آرو تویم.
خو حکومتي چارواکي د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو دا ډول نیوکي په بیا بیا رد کړي دي او حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو ترڅنګ د نور هیواد دولس د ستونزو د حل کولو لپاره حکومت بیلابیلې منصوبې شروع کړې دي او د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو تر مظاهرو وروسته د سینټ یوې کمیټې د پاکستان د لوړو زده کړو چارو کمیشن چارواکي ورغوښتي وو او ورته ویلي چې زر تر زره د په طب او انجینرۍ کې د زده کوونکو د سیټونو سیوا کولو خپله وعده پوره کړي. حکومت دریز لري چې امکانات ورسره کم دي، نو ځکه په 2013 زیږدیز کال کې کړی دغه وعدې په پوره کولو کې ستونزې لري. په دغه کال حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا شاملې کړې وې او ویلي وو چې تر لسو کالو پورې به مراد ورکوي. سراج زهیر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د جنوري په 22مه نیټه د شاته پاتې سیمو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوه چې پکې پاکستان میډیکل او د لوړو زده کړو کمیشن ته وویل شو د بلوچستان او د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د په میډیکل کالجونو او د پاکستان په نورو تعلیمي ادارو کې کوټا یو په دوه کړي. د یادې کمیټې چیرمین عثمان کاکړ د جنوري په 23مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سره د فاټا انضمام په وخت ژوند کړی و چې دوی ته به د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې تر دلسو کالو پورې په مخصوصه کوټه وړیا تعلیم ورکوي او دا کوټه به ورته یو په دوه کوي. خو اوس حکومت یوازې یو کال یعنی تیر کال دغه کوټه یو په دوه کړه او بیا یې ودروله. د نوموړي په خبره دارنګ د بلوچستان د زده کوونکو لپاره هم دا کوټه ټاکل شوې وه خو هغه هم حکومت بند کړې. نوموړي زیاته کړه
چانه قسم ختم کړو نو پر دې باندې موږ د لیست ډیولپ ایریا د پسماندې علاقو کمیټې ته دوی راو چې سی والا هم او ور سره د پی ایچ سی والا هم. نو موږ دا دغه ورته وکړل چې تاسو به دا تیر کلونه کې څکم داخلي ورکړي ګي میډیکل کالجز کې دا به دا کال مرکوي پر کال به مرکوي. دا سټوډنټ ته به دغه رنګ 250 د پاترا منځنۍ پښتونخوا بلوچستان د پښتون بلوچ شریک سدي دا داخلې ورکوي په کالج سکالرشپ او پیسې به یې چې صدر کوي او په یوه هفته کې به دا نوټیفیکیشن باز.
دا له هغې وروسته چې د عثمان کاکړ په ګډون ځینې نورو سینیټرانو د جنوري په 22مه د سینټ په غونډه کې د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې دا مسله راپورته کړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې دې په دې مسله کې خپل کردار ولوبوي. بل پلو د بلوچستان او د قبایلی ضلعو د زده کوونکو وینا ده دا د دوی حق دی نو باید چې حکومت ورته دا حق ورکړي. ګنی دوی به یو واری بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د بلوچستان د قلعه عبدالله یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وی
دا ګورنمنټ چمرالی دی چې سی بجټ کم کړي داغه د وجه زمش کوټه پروش کال ختم کړي چې مش کوټن شو دا احتجاجونو کو بیا دی بالک څوکل به هغه د ولدي ختم کول دغه چې کوم کوټه د مزګر د صبح پر دا باندې پېنځ کړي. مطلب د مزګر په صبح کې د میډیکل یو فعال یونیورسيټي د بولان میډیکل کالج څخه چې په کاغذ کې زموږ آبادی ډېر زیات شو د وخت سره سره د نوري انسټیټیوټ نه دی جوړ کړی. نو موږ مجبور یو چې کوم چې ریسرچ کاندې کوټې هر کال موږ د دې لپاره ګرمي ورکو احتجاجونه کوو چې موږ کوټې دې راځي چې یا د زموږ په صبح کې
همدارنګ د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د دوی د راتلونکي خیال وساتي او دوی ته دا کوټه ور زیاته کړي.
دا هو مونږ غواړو دا زمونږ حق دی دا خو پریدونه. نو دا مونږ سره وعده شوی د خپل وعده د ګورمنټ پوره کی چې د سټوډنټانو هم ټایم بچت شي چې بیا هر کال دغه سه مثالونه بچوي ولی چې سټوډنټ په سبق وایي که هر کال ځانته احتجاجونه کوي.
د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو خود د سینټ د قائمه کمیټي په دې تازه سرګندونو سندې ویلي. خو د رواني میاشتې په 9 نیټې د قومي اسمبلی لپاره د سیفران په قائمه کمیټي کې ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته نو نشي کولی چې دا سکالرشپ ورکړي. د ذکر ته دا وخت قبایلی ضلعو او د بلوچستان د کوونکو لپاره د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې 3% مخصوصه کوټه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر په جمرود کې د ځایي خلکو ترمنځ زموږ پر سر شخړې راولاړې شوې دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا ته ورګړېدو وروسته قبایلی ضلعو ته عدالتي نظام غځول شوی خو ځینې خلک پرې پوه نه دي. دوی په خبره د جرګې له لارې د تیږې کې ایښودو پخوانی نظام بیا عدالت نه مني او یوه قانوني خلا رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلی ضلعو کې جرګې ته د قانوني حیثیت ورکولو او د شخړو د هواري د یوه متبادل نظام لپاره یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د فرهاد شینواری رپورټ.
د نورو قبایلی ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوي. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړی شول او جرګه به پکې شروع روشوه. خو اوس ځنی فریقین اف آی آر کوي، ځنی عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکړه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګي یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سم دستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته ویل شو چې خپل شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځای. نو دومره زر خلک په دې نوي نظام نو خبر نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک هر ایجنسی کې چکم خلق تی هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف تی د وکیلانو نه څه خبر دی. نو د دغه وجه نه پټوله فاټه کې پټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي. او ریسنټلی په جمرود کې کتا سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. کتا سو ګوري او څو ورځې مخکې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیلو د لاله خیلو د چینار کلی دغه په منځ کې ډز ډز وشول او داسې په شاکس کې وشول په دغه زمکو باندې تنازع روان دي.
قانون پوهان وایي په داسې حالاتو کې پولیس یو سلوومې دفې لاندې یوازې یو تن نه دا ضمانت اخیستی شي چې امن به نه خرابوي. خو په پخوانی فاټا کې اوس هم قبیلې په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټولې قبیلې نه ضمانت اخیستل مشکل کار دی. پخوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وایي که په موجوده نظام کې قومي مشران د پخوانی روایاتو مطابق د جرګې له لارې د فریقینو ترمنځ تیږه کیږدي نو بیا به یې عدالت نه مني.
که تیګه یې کېښوای دو فریقینو منځ کې وکړه یوه فریق یې خلاف ورزي وکړله نو بیا چې تیګه ته وسولی نو چا خلاف ورزي کړي وه خو دا نه چې ما غلطي ده او غلطي مني نه چې غلطي نه مني په زور تیګه وسولول کوي نو بیا عدالت ته بیا هغه بل سي هغه چا خلاف ورزي کړي وي او عدالت ته یې چې دا ما سره هغه کوي عدالت چې پښتنو کې چې تشې پیسې تشې ضمانت ته غواړي چې پاته وتلی چې دا تیګه ده نو هغه ته یې چې تا ته چا ویلي چې ته تیګه غلا تا ته چا ویلي چې ته څنګه ما دا عدالت جوړېږه جرمانې ضبط کوه ضمانت ضبط کوه.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجې ورسره راکمی شي او کوم فریق ته دا لار نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي قبایلي ضلعو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکې به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې د یادې ادارې تر انتظام لاندې دارالامانونو ته د کورنۍ تشدد جنسي او روحي زورونو په خوخه د ودونو د مخنیوي ټولنیز ناانصافۍ او د غیرت په نوم د وژنو د خطر ترڅنګ د یو شمېر نورو وجوهاتو له امله تر 15,000 زیاتې ښځې ورغلې دي. چارواکي وایي چې سړی ښځو ته خپل حقونه ورکړي نو هغوی به کور پرېښودو ته نه مجبوریږي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په یو تازه راپور کې ویلي چې د ټولنیزې ناانصافۍ په وړو عمرونو کې د ودونو طلاقونو کورنی تشدد جسمانی او روحی زورونو ترڅنګ د غیرت په نامه د وجنو د خطر لاملا په تیرو 15 کالو کې د 15,000 نه زیاتې ښځې د سرپناه لپاره د صوبې دارالامانونو ته ورغلې دي. د راپور لمخه دغه شمېره اوس په زیاتېدو ده. مشال ریډیو چې د جنوري په 23مه د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشرې ډاکټر رفت سردار نه وپوښتل چې د ښځو سره د امتیازي سلوک او پر ضد یې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل
دارالمان
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلی چې دا مهال د صوبې په 500 ضلعو کې په سرکاري دارالامانونو کې د شمیر نه زیاته ګڼه ګوڼه ده. د راپور له مخه د ښځو پر ضد د تشدد او ځورونو د زیاتوالي له امله دارالامانونو ته هر کال د راتلونکو ښځو شمیره 1,300 ته رسېدلې ده چې د نورو کلونو په مقابله کې زیاته ده. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو فعاله شګفته ګل وایي چې دا راپور د دې ثبوت دی چې ښځې نورې د تشدد او ځورونو پر ضد چوپ نه پاتې کېږي، عدالتونو ته ځي او دارالامان کې پناه اخلي.
اویرنس چې دی ښځو کې زیاتېږي. زه خو په خپله دا ګڼم چې ښځو نه زیات سړي ایجوکیټ کول پکار دي. ولې چې یو ښځه که کور نه اوسي نو لازمي خبره ده چې هغې کې
د سوشل ویلفیر د ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلی چې دا مهال د سوات په دارالامان کې 1,350، په مردان کې 1,650، په ایبټ آباد کې 1,009 او په پېښور کې 1,010 ښځې اوسېږي. خو د بشري حقونو د غیر حکومتي ادارې بلیو وینډ صوبایي کوارډینیټر قمر نسیم وای چې په اصل کې د دا ډول زورول شو خزو حقیقي شمیره په صوبه کې ډېره زیاته ده.
خیبر پختونخوا کې شپږ دارالامان دي، په 3500 ډسټرکټو کې، پنجاب کې 3536 ډسټرکټو کې، نانکانا صاحب واحد ډسټرکټ دی چرته چې دارالامان نشته. نو دلته چونکه دا هم دا چې دارالامان نشته نو یقینا که دا دارالامان سروسز په نورو ډسټرکټو کې رالل نو دا ډیټا به د دې نه هم زیاته وي.
په پېښور کې د های کورټ وکیلا مهوش محب کاکا خیل وای چې دارالامان د هغو ښځو لپاره محفوظه سرپناه ده چې د مرګ خطر سره مخ وي.
هغه لایف تھریټ کیسز دي، زیات تر پکې ډومیسټک وایلنس کیسز دي، ارلی چایلډ میرجز چې کوم دي یا فورس میرجز چې کوم دي. دا ښځه چې کله پولیس سټیشن ته راشي او روزنام چوکي نو دا کیسز ودن 24 اوورز هغوی میجسٹریٹ ته پیش کی او میجسٹریٹ کورٹ آرڈرز په تھرو دوی شیلٹر ہوم ته ولي کی. هغه ښځه چې کوم دا چې کوم کورٹ آرڈر په تھرو دارالامان ته تلي نو دا هغه بیا ریلیز کیږي هم د کورٹ آرڈر په تھرو.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې د دارالامانونو د سانګې ډایرکټر خالد خان د جرورې په درویشتمه مشال ریډیو ته د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې د حکومتي ګامونو سره سره یوې بلې المیې ته اشاره وکړه.
په جنوري 2021 کې ډومیسټک وایلنس چې کوم مخکې د بل په شکل کې وغه ایکټ په ذریعه باندې د خیبر پښتونخوا حکومت پاس کړی دی، چې بله چې کوم د 5000 زنانه دي دری وجوهات خو مختلف دي. لکه موږ له چې کوم کیسونه راځي نو تقریبا 99% کورټ کیسز وي. څوک ډومیسټک وایلنس د وجې نه راځي، څوک د خپلې خوښې د واده د وجې نه، یا کور کې چا واده نه کړی وي او هغې خپل ښځې و خاوند مین کیسونه چاکی راشي.
د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وایي چې دا مهال په دارالامانونو کې ښځې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي، چې په اړه یې تیره میاشت د دارالامانونو د معاینې نه پس یو جامع راپور حکومت ته حواله کړی دی. د دې په خبره په دغه راپور کې حکومت ته د قانون سازۍ په دارالامانونو کې د پېشورانه عملی د کمی، قانونی او نفسیاتي مرستو سره سره د معیاري استوګنې د سهولتونو په اړه ستونزې وګوته کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت غواړي چې روان کال په ټول پاکستان کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کړي. وزیر اعظم تیر کال نومبر په اسلام آباد کې تر یوې غونډې وروسته ویلي وو چې دا د زده کوونکو یو رقم نصاب په هیواد کې طبقاتي نظام ختم کړي. او خود تعلیمی چارو پوهان وایي اتلسم آئینی ترمیم ثبوت اختیار ورکړی چې خپل تعلیمی نصاب جوړ کړي. دوی په خبره په دې کار کې د مرکز مداخلت به یو غیر آئینی اقدام او د پاکستاني وګړو د حقوقو سرغړونه وي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د روان کال راهیسې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملي کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروستو نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمی ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅه کوي. عمران خان ویلی وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملی شي. د یکسا یا یو شان تعلیمی نصاب څه معنی ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پوه ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د اتلسم ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د اتلسم ترمیم نه پسته د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ د دې چې څه یکسان نظام تعلیم وایي نو د دې مطلب به دا وي چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي، یا به زمونږ بچي د خپل مورنۍ ژبې د خپلو تاریخي جرړو او ریښو نه لرې کولو هڅې وي چې ته ټول خلک د هغوی نه بنیادي د هغوی ژبه د هغوی تاریخ د هغوی حافظه واخلي او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي، نو دا په خپله بیا بنیادي حقونو هغه پامالي ده.
په کوټه کې لیکوال او سړرکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبې او قومي شناخت ترړل کیږي، نو دا به نوې نسلونه د ژبې او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمن شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د نن توګه په جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې د دوی د ترقی رازدادي چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، یا کسا تعلیمی نصاب خود اتلی سی مگر هر یو په خپل ژبه باندې وي. بیا کال دوی دا تجربه وکي بار بار وکي، کله د پنځمه پورې چې د مورنۍ ژبه تعلیم چې دی لازمی وګرځي، کله بیا هغه بند سي، بیا انګریزي راوغواړي پرایویټ سکولو کې دغه، نو ځکه چې دی زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي او دا په نفسیاتي تور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ور باندې نصاب جوړولی شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنیو ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړی پراته دي.
فیډرل لیول باندې او سنگل نیشنل کریکولم هندي ته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو بده کانټینټ په خپل په سلیبسو کې بده تاسو خامخا اچوي. اپریل نه بده په پرایمری لیول باندې سٹارټ شي. ټیکسټ بک بورډز دا اوس پر اختیارات یا سلیبس نه دا ورکړل شوی چې تاسو دې لپاره کتابونه تیار کړئ.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابل نصابونه خودل کیږي او پاکستانی ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو اداوي کړې دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په روس کې زرګونه مظاهره چیان د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی په ملاتړ تر احتجاج کول وروسته نیول شوی دی. ناولنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخته تنقید کوونکی سیاستوال دی چې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوی دی. هغه 13 اونۍ نیول شوی و. د نوموړي پلویانو د روس په سخت ژمي کې د هغه د راخوشي کولو لپاره داسې مظاهرې پیل کړي چې د ولسمشر پوتین د حکومت پر مهال یې مثال کم لیدل شوی دی. اسدالله لودین معلومات راکوي.
دا مظاهرې په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بېساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقیفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یوه اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتله او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه 2 کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود. خو رویټرز خبری آژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خپرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلی دی. الکسی ناوالنی چې تېره یکشنبه ونیول شو د 10 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تېر اوړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس د ځوانانو غږ خپرونه د دې اونۍ په پروګرام کې چې اسلام مومند د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کوي، تاسو د ځوانانو فعالانو د باچا خان د عدم تشدد په اړه د هغوی څرګندونې اوري. راځئ د خپرونې ته غوږ شو.
جنو پنځه سو زول کی
دا بلیک گروس والی پریته
ما ته د سټډنټ او د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیڈمنٹن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اوریدونکو په 6 جنوري د باچا خان د تلین په ورځ کې یو خوا په پیښور کې د عوامي نشلګون لخوا د باچا خان اونۍ مانځل پیل شول، نو بلخوا د اصلاح الافاغنه په نوم د باچا خان د تحریک سلکلن جشن مانځل اهم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی. خو تر هر څه مخکې پر دغه موضوع دلته کې دا یو راپور اورو.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پال تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یو لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زمونږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعرې دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په 3 تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټا جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته په دره بچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتونونو لپاره د تعلیم په لارې خو نن هم الحمدلله عوامي نېشنل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست په شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان بابا د نظریه نو منې پوره نه او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قوم پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې سیکرتر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافاغنه هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پال تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافاغنه په 1921 کې وجود تراغلی وو. دا د پښتونخوا لومبې تنظیم وو چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو، بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې بدل شو. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ هم لري، ټولنیز اړخ هم لري، تعلیمي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وای روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پال تحریک د کلتوري سیاسي تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
بشړو ځوانانو غږ خبرونه ته وګستئ. تاسو دغه راپور واورید او دونکو پر دغه خبرې کوو چې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان په جون او دغه په تحریک اصلاح الافاغنه چې سل کال یې پوره شول په هغه کې د ځوانانو لپاره د نن سبا ځوانانو لپاره څه سبق دی څه پیغام دی موږ سره میلمانه دي له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو لسو کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي او له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپل سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي هغوی هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب کلومبیا هم پر دغې خبره وکړو چې آیا څومره خلک دا وخت د دغه تحریک اصل کلن جشن مانزی د باچا خان دغه اونۍ مانزی څنګه ګوري ځوانان څومره په دغه خبر دی او په دغه معنی لګی دی اوس باسونه کې یا دغه مانزی دغه هرڅه
ګوره ځوانانو خو بیا په دغه تیرو شلو کلونو کې هغه د تشدد ټولې تجربې ولیدې متضرر شول چا په کې عملي برخه واخیسته نو هغه ټول هغه کړنې وې هغه کارونه وو چې دغه وطن د خلک یې د تباهۍ په پوله ودرول بلکې تباهۍ سره یې مخ کړل نو هغه که جګړې وې هغه که انتحار و هغه که د تعلیمي مراکز ورانولو که بندولو هغه که د هر رقم پرمختګ لارې وې حتی ځوانان یې مجبور کړي چې وطن پرېږدي په سمندرونو کې لاو شو خلکو وسوځول مړی کړل ځینې همدلته په جګړو کې تباه شول معیوب شول اقتصاد او ټولنه او هر څه د منځه لاړل تباه شو ځوانانو دغه تجربې وکړي اوس ځوانانو ته بله لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د حضرت باچا خان لاره ونیسي او هماغه د اصلاح لاره چې دا مخکې تاسو خبرونه کوي چې اصلاح الافاغنه جوړ کړې وه اوس د هغې یادونه کېږي لمانځنه کېږي نو ځوانانو ته بله لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د باچا خان هماغه د اصلاح لاره ونیسي د عدم تشدد لاره ونیسي د تعلیم لاره ونیسي او دا هغه خبرې وي یا هغه موضوعات وو چې باچا خان په خپلو خلکو کې د دې کمې لیدلو او دا پکې نه وو کینی نور خو په لښکرو کې او په جګړو کې پښتانه اول وو د ټولو نه مخکې وو هر چا ته ماتې ورکړې ده هر چا سره یې ډګرې موهلې دي او څوک یې په دې خاوره واکمنۍ ته نه دی پرېښی ولې یوازینی مشکل چې پښتنو کې وو یا یوازینی نیمګړتیا چې پښتنو لرله هغه د تعلیم نیمګړتیا وه هغه د ټولنیز ژوند نیمګړتیا وه هغه ناوړه دودونه وو نو دا هماغه حضرت باچا خان شخصي ښوونځي شروع کړل دوی ته همداسې سټیج ډرامې شروع کړې دي دوی د اذهانو د تنویر دپاره او ورسره د ناوړه دودونو خلاف یو حرکت او خوځښ شروع کړې او دا ټول د خپل ځان نه شروع کړل نو کله چې څوک د ځان نه یو تحریک شروع کړي په همدې خاطر پښتانه اوس که تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ ټول د حضرت باچا خان پوسټونه د هغه تصویرونه د هغه ویناګانې او د هغه په خبرو باندې فوکس کوي دا په دې معنی چې دوی اوس پوه شوي دي چې همدغه یو لاره ده چې هغه د عدم تشدد فلسفه
ده. اماد درته وی چې دغلته په خبر پښتونخوا کې څومره خلک دا وخت خبر دی چې د اصلاح الافاغنه چې کم تحریک وو د باچا خان د هغې سل کاله پوره شول په هغې باندې خبرې کېږي باسونه کېږي غونډې را جوړېږي د باچا خان اونۍ مانځل کېږي باچا خان تلین وو په 6 جنوري باندې نو څنګه ګوري خلک څومره خبر دي په خاص توګه ځوانان او بیا څومره باسونه کوي په دغې باندې په دغې غونډې را جوړي
قوانین مشتل ګون په یو ډېر بشپړه توګه باندې دا د سلکلن جشن مانځي مختلف پروګرامونه سیمینارونه دومدغسې بحثونه دغه را جوړ کړي دي په دې کې جلسې هم دي نو مرکز چې کوم دی د دې د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز دی ټول خلک هلته ځي دي ته د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ممبران دي یا چې نور کوم او د غیر عہدیداران دی غم دی خو هغه سره سره موږ دغه ګورو دا ما په خپل اوبزرو کړل چې دې ته وکیلان ډېر زیات راځي، دې ته استادان ډېر زیات راځي، دې ته سټوډنټان ډېر راځي، هغه خلک راځي چې په ډایرکټ عوامي نیشنل ګوند سره تړون نه لري، لکه د هغې ممبران مې دي، نه د هغې عہدیدار دي، د هغې نه باوجود ډېر خلک دې ته ځي روان دي. نو دغه یو ډېر غټ امپیکټ دی. خو د دې نه پورته چې په ټویټر او په فیسبوک په دې باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا ځوانان دي، نو هغه د باچا خان خبرې شیر کوي، د باچا خان تصویران شیر کوي، د باچا خان اقوال شیر کوي، او په هغې باندې یو بحث او مباحثه روانه ده. نو له بده مرغه دلته کې داسې وو چې د خیبر پښتونخوا کې خاص کر د میډیا په ذریعه او د تعلیمي نظام په ذریعه مونږ د باچا خان او د هغه چې کوم خدمات دي د دې کام لپاره هغه مونږ پټ کړی شوي. نو ډېر خلک چې نه وو خبر، خو د تېر لس پنځلس کالو کې که مونږ وګورو، نو خاص کر ځوان چې کم ځوان کول دی، هغې دوباره ری ډسکور کړو هغه باچا خان او د هغه سټرګل. نو اوس چې مونږ ګورو،
نو تاسو ګورئ چې د غټ رول لکه ستاسو مطلب دا چې هغه د ټولنیزو رسنیو ولو بولو دغه لګې د ځوانان د باچا خان اقوال د ژوند په اړه باندې معلومات یو بل سره شریکي.
جی جی اسلام صاحب، بالکل. دې کې د ټولنیزو رسنیو چې کوم ډېر غټ کردار دی، د هغې وجه دا ده چې یو متبادل نظام راغو او د هر چا سره د ازادي راغه. مخکې چې دغه وا میډیا وا یا نور چې کوم د رسنو طریقکاری وي، هغه بس خلکو کنټرول کولی. اوس میډیا چې دا یا سوشل میډیا چې کومه ده، هغه داسې ده چې هر سړی آزاد دی، او هر سړی چې څه غواړي هغه پرې کتی شي، هر سړی چې څه غواړي هغه پرې کتونکو سره خپلو مینهوالو سره شیر کوي. د دې ډېر غټ شول دی په دې.
تدبیر صاحب، د اصلاح الافاق نه د دې تحریک سل کاله وشو، که په دې تحریک لږ رڼا واچوي مننه به ډېره زیاته.
نو ګوره، باچا خان چې اصلاح الافاق نه رامنځته کړو، هغه وخت کې ضرورت و. ما مخکې مو وی چې پښتانه د لښکرکشیو او د هغه زور نه پریوتی وو، دوی د ډېرو جګړو دی ځپلي وو. نو خو بیا هم دوی د هغه ګټه کړې وه، د هغې نن استفاده نه شو کولی. نو کله چې باچا خان ولیدل دغه خلک چې دې وخت کې هغه د امیر عبدالرحمن خان په نواقص سیاست باندې ټوټه شي وو، یا نورو جګړو دوی ځپلي وو، دلته دوی سره نور هغه زور هم نه وو پاتې، هغه تشدد نور کولیم شو ګټه نه وه. نو بالاخره باچا خان د ښارونو په ځای د کلي نه، د خپل منطقې نه دغه تحریک را شروع کړو، چې وروسته وروسته د سره په سیمه کې په پښتنو کې ورسره خلک ملګري شول، او د هغې ځای ښه تکړه تکړه خلک ورسره ملګري وو. نو دوی دغه د اصلاح الافاق نه هدف همدا و چې پښتانه یوازې د جنګ خلک کنه دي، پښتنو ته ټول عمر خلکو جنگیالي او زورور ویل دي، ولې د دوی ذهنونو باندې باید کار وشي، د دوی په اصلاح باندې کار وشي. نو دوی داسې پروګرامونه جوړ کړل، مثلا سټیج ډرامې دوی جوړ کړی چې د پښتنو ذهنونه څنګه روښانه شي، او څنګه انتقاد ومني، او څنګه د رغونې طرف ته فکر وکړي. همدارنګه دوی ته مثلا دغه د دودونو ختمولو هغه ورته فلسفه ورته شروع کړه، چې ناوړه دودونه ستاسو اقتصادم د منځه وړي، ستاسو ترپګنۍ او دښمنۍ زیاتوي، او تاسو نور هم ځپل کېږي. نو دې طرف ته د دوی توجه را پیدا کړه، او دا کارونه په ښارونو کې ممکن هم نه و، ځکه ښارونو کې خو یو دا چې دوی چې د کوم حکومت یا د چا په خلاف مبارزه کوي، د هغوی زور زیات وي، بل مختلف خلک وي، هر سړی په خپلې هغه ورځنۍ ګټې پسې ګرځي. نو دوی د کلیوالو سیمو نه، د اطرافو نه دغه خوځښت راپورته کو، او تر ډیره حده دوی کامیاب هم شول، ځکه چې دا صحیح ده چې پښتانه ډیر خواره واره رایو کول به سخت وي، ولی د هر چا سره دغه ذهنیت پیدا شو چې باید دودونو خلاف اوسېږي. باچا خان دغه یو سړی دی چې بغیر د ټوپک نه، بغیر د تورې نه کلو کور باندې ګرځي، د چا ورته ضرر نه رسولو، چا ورته څه نه ویلي. نو همدغه خبرې وي چې باچا خان د اصلاح الافاق نه دی لارې نه یادي، هغه تحریک د برکت نه خلکو ته خپل غږ ورسولو. کنه دغه غږ مړ و، دا غږ نه کېدو. پښتون یوازې همدا و چې غږ شو باید جنګ وکړو، یو څوک وژنی او یا ووژل شي. بلی دغه غږ د رسول هر پښتون ته ورسولو او دغه خپله فریضه ډېره ښه ادا کړه.
سم اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. د باچا خان په ژوند باندې د هغوی په تحریک اصلاح الافاغینه باندې خبرې کوو. موږ سره میلمانه دي لاله چار بابا د ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب او له پېښوره موږ سره عماد خلیل صاحب ځوان مدني فعال دی. هغوی هم د ټلیفون په کرښه دي. اورېدونکي د وړومبې دوی ته ورسړي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم زادر تورای د پرمې جېدې تصویر علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
تورای صاحب ډېر ډېر مشي څه بغل غواړي؟
ویل ودا غوڼه لکه بچهان خو د بابا خو د پښتنو د پوره ډېر تکلیفونه او ډېر جلونه تیر کړی دي. او زه دا وایم چې پښتانه د هغه قدم باندې روان دي که نه دي روان؟ موجوده وخت کې پښتنو ته ډېر چیلنجونه دي. آیا پښتانه به دي قدم باندې روان دي که نه دي روان؟ آیا څه ته به ورسېږي پښتانه دا تحریکونه دي یا نور لکه ورکې ویرونی دي؟
سم مننه تورې صاحب ډېره زیاته مننه. ښه وختونه تاسو ته. دغه پښتنه به تدبیر صاحب ته دو خداغې نه مخکې زه ورځم. عماد خلیل صاحب که تاسو د باچا خان چې کوم دغه تحریک ته پر دې تاسو سټڈی سرکلز یا مطالعاتي غونډې هم وخت په وخت را جوړې کړې دي. تاسو خپل څه نظر دی په دې باندې؟
اسلام صاحب داسې ده چې موږ کله د باچا خان ژوند سټڈی کوو نو موږ دا ګورو چې هغه پهله برټش انډین نیشنل آرمی کې او بیا د هغې نه پس هلته ورسره یو قسمه رویه وشوه. د هغې نه پس دا ریئلایز شو چې دا قوم چې دی دا قوم دی داسې ساتلی دی غلام ساتلی دی د یو چتولو دپاره د دې قوم د پرمختګ دپاره د جدوجهد ضرورت دی. او هغه جدوجهد یې د خپل نظام نه شروع کړو. بیا داسې په دغه جدوجهد کې چې دی دوه درې بنیادي خبرې دي. یو د تعلیم چې کم کمی او په هغې باندې دی ډېر زیات فوکس وکړو. او د پښتونخوا ګوټ په ګوټ کې آزاد اسلامي مدرسې په نوم باندې سکولونه خلاص کړل. هغې کې چې چا هم تعلیم حاصل کړی دی بیا هغه وخت خلکو نو هغه ټول د دې تحریک کې بیا ډېر یو بشپړ رول لوبولی دی. دې نه علاوه د تعلیم نه علاوه دوی په هغه باندې ډېر غټ فوکس وساتلو په ټولنو کې چې کوم هغه رسلونه دي چې کوم فایده نه لري او نقصان ورکوي. لکه فضول په واده باندې ډېر زیات خرچ کوي پښتانه باچا خان مداویل. بله دغه ده چې صفایي خیال نه ساتي. نو دغه سیزونو باندې دوی خپل دغه کولو خپل جدوجهد کولو. بیا په څه وخت پس ورته دا ریئلایز شو چې په دې خبره پوه شو چې د دې لپاره خو د سیاسي دغه ضرورت دی د سیاسي خپلواکۍ ضرورت دی. نو دا تحریک له یو سیاسي رنګ ورکو خپل یو سیاسي جدوجهد یې پیل کړو. نو هغه په دغه جړې دومره مضبوطي وي چې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هغه دا تحریک پیل شو. اوس دا وایو چې موږ په کوم سټڈی سرکلز کړي دي نو هغه موږ هم د دې وجه کړي دي چې موږ کله د پښتون افغان وطن تاریخ ګورو د پښتنو تاریخ ګورو. بیا په خصوصي توګه په افغانستان کې مشته چې کوم پښتانه دي او په پاکستان کې مشته چې کوم پښتانه دي د هغې ستونزې څه دي او د هغې حل څه دي. د ټولو نه اسانه طریقه او د ټولو نه جامع طریقه او د ټولو نه چې کوم باندې زموږ مسلې حل کېدی شي د باچا خان ماډل دی. او هغه دا دی چې خدمت پکې خلکو ته به ورسي د خلکو مسلې باوري او په عدم تشدد په جدوجهد او په بغیر خود غرضه دا پنځه شپږ لارې دي. په دې باندې چې تزي نو کار باندې هم ترقی کوي. سالم به هم راځي دا چې کم فضل رسومات کې دا به هم نه ځي. او همدغه وجه ده چې ځوانان که نارینه دي او که زنانه دي هغه خصوصي توګه تعلیم یافته ځوانان هغه د باچا خان چې کوم فلسفه ده یا د باچا خان چې کوم جدوجهد دی هغه ورته نن سبا ډېر اثر پې لري. او هغه ځوانان دوباره کوشش کوي چې هم په هغه لاره باندې روان شي. نو امید دی چې را روان وخت کې به د دې ډېر غټ اثر راځي په پښتون افغان وطن.
تدبیر صاحب توری صاحب چې کومه پوښتنه وکړه هغه ځواب کې لنډو ټوکې ډېره جاته مننه به وي.
بالکل توری صاحب ویل چې باچا خان پښتنو لپاره ډېر قرباني ورکړې مشکلات یې ګاللې او پښتانه په دغه ورځو کې د مختلفو کشالو او مختلفو ستونزو سره مخ دي. آیا د هغې نه به استفاده وچته کي یا به په هغه لاره لاړ شي که نه؟ بالکل اوس موږ او تاسو که یو پنځه شپږ کاله مخکې وګورو نو همدغه چا نه پورته کوو.
همدغې پسې خلکو خندل، حتی دې ته ډېر ارزښت نه ورکوه. اوس تاسو ګورئ چې اکثره خلک، اکثره ځوانان همدغې فکر ته رامات شوي دي. هغوی په همدغې فکر دي چې تشدد نه څه نه جوړېږي. که جوړېدی خو دغه د همدغې ځوانانو په دا عمر کې چې دا 15 کاله 30 کاله دا جنګونه دي، نه به څه جوړ شوي وی. نو په دې خاطر ځوانان اوس د تشدد نه مخ اړولی دی. صحیح ده جنګونه روان دي، صحیح ده چې په مقابل کې خلک خپل کوشش کوي، ولې د هغه ځوانانو چې هغه تشدد غندي، د هغه ځوانانو چې هغه عدم تشدد ستایي او د عدم تشدد ته د یو ارزښت په توګه ګوري، یا د باچا خاندان ته د یو ارزښت په توګه ګوري، د هغوی شمېر ورځ په ورځ په سوشل میډیا کې او په عامو خلکو کې په زیاتېدو دی. او اکثره خلک کوشش کوي چې تعلیم ته مخه کړي، اکثره خلک کوشش کوي چې ډېر دودونو ته هم توجه ونه کړي، او سیاسي شعور هم د خلکو اوس پورته شوی همدې طرف ته روان دی چې تشدد باندې هیڅ نه کېږي. ځکه پښتنو په ټولو جنګونو کې ګټه کړې، ولې د هیڅ جنګ نه وروسته دوی د هغې ګټې نه استفاده نه ده کړې. هغه سیاسي شعور کمزوری و، پر رغونه نه پوهېدل. نو د باچا خان د لارې نه، د عدم تشدد د فلسفې نه دوی اوس د رغونې کار اخلي، او انشاءالله دوی به هدف ته رسېږي.
سمه اوریدونکو، د مشر ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ اېسئ. موږ د باچا خان په ژوند او د هغوی په تحریک باندې خبرې کوو چې په دغه کې د ځوانانو لپاره څه ګټې دي، څه خبرې دي. موږ سره یو اوریدونکی دی، فاروقي اورکزی صاحب، دوی ته ورځو. ستړي مشي فاروقي صاحب، څه بغل غواړي؟
ویل خو ګرانه، دا غواړم لکه ته چې سل کال وشولو چې د دې لکه کلی لکه عدم تشدد فلسفه یا دینه بن سجاد کیږي کنه، نو بیا سلو کالو نه بعد ویالې په د پښتنه په د جنگ اخته دي. لکه دومره زیات قتل عام وشو، خاص په پښتنو کې، هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې. آیا دا فلسفه څوک مني نه، یا په دې باندې عمل نه کوي، یا دا څوک شته نه وي چې دغه تربیت وچلوي لکه د کنوینشن وچلوي؟
سم سم، مننه فاروقي صاحب، ډېر ښه وختونه تاسو ته. دغه پوښتنه به خپلو مېلمنو ته ږدو. خو د مشالو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ اېسئ. زه یم ستاسو کوربه اسرار الله مومن. په 6 جنوري د باچا خان د تلین په ورځ، که یو خوا په پېښور کې د امین شلګل لخوا د باچا خان اونۍ مانځل پیل شول، نو بل خوا د اصلاح الافاغنه په نوم د باچا خان د تحریک 100 کلن جشن مانځل هم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه پیغام دی، څه سبق دی. موږ سره مېلمانه دي له پېښور ځوان بدني فعال عماد خلیل، چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له 13 کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي. همداراز له جلال آباد ځوان بدني فعال نبی تدبیر صاحب، چې هغه بیا په خپل سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي. د دوه مقصد د وخت د ټلیفون په کرښه دي. لومبه ورجو عماد خلیل صاحب ته. عماد صاحب، دغه پښتنه کغه ملګری راپور تکړه، او هغه دغه پښتنه کوله چې ولی 100 کاله د باچا خان د دغه تحریک پوره شول، خو دغه باوجود د پښتنو په ځمکه باندې جنگ دی، جګړه ده.
دا څنګه کنه جی چې دا هم یو حقیقت دی چې باچا خان او دغه تحریک چې کوم نه دلته کې ډېرې مضبوطې جړې لري. خو دا هم یو حقیقت دی چې د پښتنو او خاص کر زمون چې کوم جغرافیا ده، دې کې همیشه ته د پخوا راشي چې کوم غټ طاقتونه یا کوم عالمی طاقتونه دی، هغه دلته کې خپل پالیسی اکزیکیوټ کولو لپاره مختلف حربې استعمالوي. نو د موږ دا ګورو چې دلته د پخوا راشي په یو شکل کې او په بل شکل کې همیشه جنگ روان وي. د باچا خان چې کوم میسج دی، هغه دی امن میسج دی، او چې کوم د دې مخالفین دي، سما راته ټول خلک چې هغه مسلسل دغه دی چې جنگ واړي، خپل ایجنډي په مخ کې بوتلو د پاره دغه سیزونه پیل کوي. نو د هغه په حوالہ د باچا خان او د هغه د ملګرو د هغه د تحریک په حوالہ دلته ډیر غلط معلومات خورل کیږي چې دغه خوقداران او دغه خوشی کړي دي، خو سکړي نه دي، دغه معلومات خوريږي. نو زه تاسو ته وایم چې موږ په خپل سره وخت مخ کې پورې دا پته نه و چې باچا خان څوک د جادو جهد څه کړي د دې تحریک اهمیت ته. نو دا خو کله چې یو شي تاسو نه پټیږي، داسې د پښتنو عمومي طور ډېر غلط معلومات خواره شوي دي. خو اوس هغه یو وخت راغلی دی چې هر سړی دغه وایي چې د باچا خان او د ولی خان او د هغې د ملګرو چې کوم جادو جهد دی، دغه خلک ټیک وو، او دغه به اوس د عوامل شلګل چونکې هغه د دې په مخ په وړاندې بولي. نو دغه ځنواري په عوامل شلګل راځي چې دغه سوالونه په یو شکل کې په بل شکل کې اډریس کړي، خلکو ته لار وښيي، خلکو ته تربیت وکړي، خلکو ته خپل تاریخ وښيي.
سم تدبیر صاحب اماد دغه دریز لري چې ځنې قوتونه دي هغه نه غواړي چې دغه سیمه کې امن راشي، نو هغوی دا خبره وکړه چې ځنې خلک تي بیا ځینې دغه قوتونه هغه د باچا خان خلاف پروپیګنډا کوي، ناسم معلومات خوري. خو د دې به څوک مطلب ذمہوار دي چې کم مو دغه سیمه خلک تي دغلته چې کم دودونه دي دوی اوس هم په ودونو باندې خلک ډېرې زیاتې خرچې کوي، او باچا خان څو واره دینه خلک منې کړي چې په غمخادو باندې دومره خرچې مه کوي چې ځان مه خرابوي، پې خلک په قرضونو باندې اوس هم دغه غمخادې خپلې کوي. نو دغه څوک ذمہوار دي، مطلب کم قوتونه دي چې پښتانه دغه نه منې کړي دي چې تاسو د باچا خان دغه خبره مو منئ؟
ګوره خبره دا ده چې یو خو ټول عمر مونږ باید ځان ته براته مور نه کړو، ټول عمر ځان داسې پاک داسې مونږ خو چې مونږ هیڅ ملامت نه یو، او بس ټول خلک ملامت دي چې مونږ په جنگ مخته کړی او مونږ پرمختګ او بیا رغونې تم نه پرېږدي او مونږ تعلیم تم نه پرېږدي، داسې هم نه ده. دا صحیح ده، هر ځای کې یو مخالفه ډله وي، رقیبه ډله وي، او هغه به خپل کوشش کوي. ولې نو یو څه دلته د پښتنو ورو کې هم شګه ده، دوی هم یعنی په معمولی خبره تشدد ته تیار دي. یو 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 فلم او سیریال کې که چېرته د بل چا کلچر ګوري هغه خپلې سیمې ته راوړي او په هغې مصارف کوي، همدا رقم په سود به یې اخلي، خو دوی به په ودونو په جنازو کې هغه خپل طرفګنت پالي او مصرفونه به کوي. دا ټولې هغه خبرې دي چې مونږ باید پخپل ځان ملامت وګڼو، مونږ باید پخپله دا ووایو چې مونږ د پاچا خان د فکر سره، د هغه د فلسفې سره، او د هغه د غږ سره جفا کړې ده، مونږ ورته توجه نه ده کړې. نو کله چې مونږ پخپله ورته توجه نه ده کړې، هغه د مخالفو غږ هم ډېر قبول کړی دی، ډېر ظلم اورېدلی دی، هغه که مونږ جګړې ته تیار کړي، هغوی که مونږ بې ځایه مصارفو ته تیار کړي، هغوی که مونږ د تعلیم نه منع کولو ته تیار کړي یو، یعنی دا خو چا نه دی ویلي چې ته په پنځم شپږم پورې چې درس وایه او بس نورې ولېږه چې چېرته بل وطن کې مزدوریانې وکړي. صحیح ده، هغه چې مزدوري کوي پیسې رالیږي، هغه هم دلته په تعلیم نه خرچ کېږي، هغه هم په دودونو خرچ کېږي. دا بس یو سړی وایي چې موږ مجبور یو، زه چې ځوان بچی اووم صنف نه لسم نه پورته شي درس نه پوایو او نورې خارج ته لېږو، عرب او اروپا او امریکا ته لېږو چې موږ ته پیسې راوګټي چې د کور مصارف ورباندې پوره کړو. خو کور مصارف وکړي بیا موږ هغه تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی، هغه تم ښه ټوپک اخیستی دی، هغه تم په ښه مصارف کړي دي په ودونو کې، طرفګنیانې مور باندې کړي. یعنی دا ټول هغه شعرونه دي چې پښتون به وخت او حالات مجبوروي چې د باچا خان غږ ته، د هغه فلسفې ته، د هغه فکر او لارې ته غاړه کېږدي. دلته اوس په خپله خلکو ولیدل که هیڅوک ورته ونه وایي د مخالفو هغه خبرې هم تجربه کړي چې کوم حد ته یې ورسول، او د باچا خان په فکر به موس فکر کوي، مجبوریږي به چې د خلاصون او د نجات او د پرمختګ همدغه یوه لاره ده چې هغه عدم تشدد دی، او هغه د باچا خان هغه پوره فلسفه ده، هغه که تعلیم دی، هغه که د ناوړه دودونو مخالفت دی، او هغه که سیاسي شعور لوړول دی، او هغه که د خپلواکۍ ترلاسه کول په کومه لارې دي. نو دوی ته دغه وخت او حالاتو نور پښتانه مجبور کړي دي، که دوی په خپل هم فکر وکړي بله لاره ورته نه ده پاتې، ځکه ټولې تجربه شوې.
سم اماد، اخره کې به څه پیغام لري؟
خپل اکلان مانجو، خپل کلانو کوم فلسفه ده په غلاره بزو، که تشدد نه ډډه کوو، د عدم تشدد په لار بزو، تعلیم به کوو، او پر زمین پر ټولنه کې چې کوم غلطې خبرې دي، کوم چې غلط رسومات دي، د هغې خلاف ودرېږو، د خپل کور نه مشروع واخلو، د خپلو ملګرو نه مشروع واخلو، او دغسې به زمونږ مسلې حل کېږي، او دغسې به مونږ پرمختګ طرف ته ځو.
سمه تدبیر صاحب، که تاسو اخره کې څه پیغام لري؟
زه اخره کې فقط دا یو چې د باچا خان هغه د خپلواکۍ او په خپلو پښو د ودرېدو فکر باید ځوانان غوره کړي. یعنې هغه خمتا جامې اغوستې، ولې چې هلته په خپله جوړېده، مونږ که په خپل تولید او په خپل فکر باندې همدې ته ارزښت ورکړو، نو مونږ کې به د خپلواکۍ او د خپل ارادیت او د خپل وطن جوړونې هغه فکر او احساس پیدا شي، او د نورو به خبرې هم په مونږ تاثیر نه کوي، نورو کومکونه به په موږ تاثیر نه کوي، به موږ په خپلو پښو ودرېدلیم شو او جوړېدلیم شو، او انشاءالله ځوانان به همدغې ته متوجه کېږي، او غږ یې اوس یو کړی دی او نږدې دی چې همدې ته به
هدف ته به ورسېږو ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه، یو جهان مننه چې موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته. اردوونکو دا موږ سره له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي، ول تیر لس کالو رئیس د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند متعلقي غونډې را جوړوي. همدارز له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر چې هغه بیا په خپل سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي، دوی موږ سره د ټلیفون په کرښو تاسو ته خبرې واورې. بیا هم تاسو هم چې عوامي نسلګون په پېښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونۍ مانځل پیل کړي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ پر دې خبرې وکړې چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې یادیږي، د هغوی په ژوند او تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق او څه پیغام دی. هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه وخت پای ته رسیږي. خپل کوربا اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.